محترمو اوریدونکو، اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یو سلو شپږڅلویښتم څخه تر یو سلو اتهڅلویښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي، چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدی وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوی دی چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمیر کسان ورسره ملګری شول او اوګه په اوګه یې ورسره جنگ وکړ او ووژل شول. هغوی هیڅکله په هغو مصیبتونو زړه ماتی نشول چې د خدای په لاره کې پرې راتلل، نه ناتوانه شول او نه یې باطل ته غاړه کېښودله. او خدای پاک صبرناک کسان خوښوي. د هغوی وینا یوازې دا وه چې ای زمونږ پالونکیا، زمون گناهونه او پکړو کې مو له حده تیریدل وبخې، مونږ ته توفیق راکړه چې پښې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شان ته نیک عمله خلق خوښوي.
د تهران د پښتو خبرونې ډیرو محترمو اوردونکو، په سهرنۍ خبرونه کې د خپل ملګري او کوربا جمیل بنگش لمینه او اخلاص اډک ګېډه ګېډه سلامونه ومنه. ازانو لکه څنګه چې خبرې استن دی و روایت په اساس د حضرت بی بی فاطمه الزهرا سلام الله علیها د شهادت نورز د چې په دې مناسبت د نړۍ درستو مسلمانانو په تیالیو په تیربیا تاسو محترم او اوردونکو ته تسلیت وړاندې کوو. ایزانو نن نه هي اسې شنبه ورځ د 1440 هجری المریس کال لړم د میاشتې د 14 مده 1440 هجری قمری کال د جمعه دی اول د میاشتې د 14 مده 2025 میلادي کال د نومبر لا څلور مې نیټه سره سمون خوړي. زموږ په نانې خبرونه کې لامل سره سم لومړی خبرونه اوریدل شي. بیا ته یو سیاسي تبصره وړاندې کیږي چې عنوان دی ولې د ایران اسلامي جمهوریت د اټمي سند لسرونو پر ساتنې ټینګار کوي. لدی ورسته هم بیا د تاسو پر لیکونو غږیزو پیغامونو مشتمل هر کل راشه پروګرام وړاندې کیږي چې بیا هم ورسپانو ته د کتنې پروګرام اوریدل شي چې پندې سره زموږ د خبرونه هم سرترسي. پارس ٹوڈے ڈاٹا ای آر سلیش بھی زمنگ انٹرنیٹی سائٹ درکتے ایزانو ایوا لنڈ دم کو بیدرنے اسی میں خبرو سرا تا سو خدمت تا حاضر ہو. دا تہران دے دیران دے اسلامی جمہوریت غگو سمپا مکڑے دے محال خبر نہ تھا. په سر کې هم د خبرنو لنډیز حضرت امام خامنئی و فرمایل د امریکا سفارت نیول د امریکا د دولت اصلي هویت روښانه کړه. د ایران اسلامي جمهوریت د افغانستان لا زلزلہ ځپلو سره د مرستې په لومړی کرخه کې دی او د پاکستان پوز ویلي چې مونږ امریکا ته اجازه نه دا ورکړي چې زمونږ له خوري په افغانستان برید وکړي. اوسم بشپړ خبرونه. حضرت امام خامنئی و فرمایل د امریکا سفارت نیول د امریکا د دولت اصلي هویت روښانه کړه. حضرت امام خامنئی د ایران لا ټولو برخو څخه د زرګونو زده کوونکو محصلینو په غونډه کې و فرمایل د امریکا سفارت نیول د امریکا د دولت اصلي هویت روښانه کړه. په دې لیدنه کې زرګونو زده کوونکو محصلین او د هغو شهیدانو کورنۍ چې د ایران پر ضد د سونیست رژیم د 12 ورځنی تپل شوي جنگ قربانیانو درنم د 14 نیټې د امریکا د سفارت نیولو د کلیزې په درشل کې د انقلاب له معظم رهبر حضرت امام خامنئی سره ولیدل. د حضرت آیت الله العظما سید علی خامنئی د دفتر د ویبپاڼې د راپورټ له مخې د انقلاب معظم رهبر دغه ورځ د ویاړ او بریا ورځ او د استکباري امریکایي دولت د رښتونې هویت د څرګندېدو ورځ وبلله. د اسلامي انقلاب معظم رهبر په ملي افزا کې د ورځې د سبتېدو په اړتیا ټینګار وکړ او د امریکا د دښمنۍ تاریخ ته په اشاره سره وفرمایل د ایران د اسلامي جمهوریت او امریکا ترمنځ اختلاف یو ذاتی اختلاف دی او دا د دوو متضادو بهیرونو د ګټو ټکر دی. هغوی زیاته کړه یوازې هغه مهال چې امریکا د ملور سمونستي رژیم ملاتړ په بشپړه توګه غوڅ کړي خپلې پوځي اډې له سیمې وباسي او په دې چارو کې لاسوهنه ونه کړي د امریکایانو غوښتنه چې له ایران سره همکاري وکړي نه په نږدې راتلونکي کې بلکې د ورسته لپاره به د ارزونې وروي. د اسلامي انقلاب معظم رهبر د استکبار کلمې قرآنی ریشې ته په اشاره سره د ځان غوره ګڼلو په معنا ورمولا وی فرمایل کله نه کله یو فرد یا دولت ځان غوره ګڼي خو د نورو ګټو ته لاس نه اچي چې په دې صورت کې د دښمنۍ لامل نه کیږي خو کله نه کله لکه په یو وخت کې د انګلستان دولت او نن امریکا ځان ته دا حق ورکوي چې د ملتونو حیاتي ګټو ته لاس واچي د هغوی لپاره امر وکړي یا په هغه هیواد کې چې قوي دولت او هوښیار ملت نه وي پوځي اډې جوړ کړي یا د ملتونو تیل او سرچینې لوټ کړي. دا هغه استکبار دی چې موږ ورسره دښمني لرو او پر ضد یې شعارونه ورکوو. حضرت امام خامنئی د امریکا له ملت سره دښمنۍ د تاریخ په بیانولو کې وفرمایل له مشروطیت وروسته شاوخوا څلوېښت کاله ایران یا په ګډوډۍ او بې نظمۍ اخته او یا د بهرنیو دولتونو د لاسوهنې او یا د رضاخان د سختې او بې رحمه دیکتاتورۍ سره مخامخ و. تر دې چې شاوخوا 1990 کال کې د خدای په فضل سره د مصدق ملي دولت په هیواد کې رامنځته شو چې د انګلستان په وړاندې ودرید او وتوانېد. هغه تیل ملي کړي چې تقریبا وړیا د برتانیا والو په لاس کې وو. هغه د انګلستان او ملګریو د مصادق د دولت د ناکامو لپاره د دسیسو پیداولو سره د مصادق ساده فکری او غفلت ته اشاره وکړه چې د برتانیوالو له شر څخه د خلاصو لپاره یې له امریکا مرسته وغوښته او زیاته کړه. امریکانو مصادق ته مسکا وکړه خو لاشای د برتانیوالو په همکارۍ کودتا راوسته او د ملي دولت په نسکورولو سره تښتیدلی شاه ایران ته راوګرځو. حضرت امام خامنه ای د سفارت نیولو پیخه د امریکا و ایران د ستونزو د پیل په توګه ناسم تعبیر وباله او یادونه وکړه. زمونږ له امریکا سره ستونزه د 1922 زمري 28مه مې پیل نشوه، نه د 1925 لړم 1920 پر زیرا پر دې د سفارت نیولو د انقلاب پر ضد یوه لویه دسیسه او خطر کش کړ چې د محصلینو دې مهم کار په ترسره کولو او د اسنادو په یو ځای کولو سره د هغې توطیې ماهیت افشا کړ. اسلامي انقلاب معظم رهبر هغه څرګندونې چې د مرګ پر امریکا شعار ورکول د امریکا له ملت سره د دښمنۍ لامل بولي د تاریخ اپوټه لیکل وبلله او زیاته کړه. دا شعار هغه مسله نه ده چې له امریکا یې امریکا له زموږ ملت سره داسې مخالفت وکړي. د امریکا او اسلامي جمهوریت ترمنځ مسله ذاتي ناسازګاري او د ګټو ټکر دی. حضرت امام خامنه‌ای د زنو کسانو د پوښتنې ته په اشاره سره چې موږ د امریکا په وړاندې تسلیم نه شو غایا تر ابده بور سره اړیکه ونه لرو وفرمایل، لومړی د امریکا استکباري ذات لا تسلیم پرته بل څه نه مانی چې دا ټولو امریکایي ولسمشرانو غوښتل خو په ژبه یې نه ویل، خو اوسنی ولسمشر دا په ژبه وایي او په حقیقت کې د امریکا باطن پړاګه کړ. ایران د افغانستان له زلزله ځپلو سره د مرستې په لومړۍ کرښه کې دی. په کابل کې د ایران سفارت اعلان کړی چې سمنګان له زلزله ځپلو خلکو سره د مرستې بهیر روان دی. په کابل کې د ایران اسلامي جمهوریت سفارت ویلي چې زلزله په سمنګان کې د انسانانو د مرګ ژوبلې او مالي زیانونو لامل شوي. دا سفارت د مړیو لپاره د رحمت دعا کړې ده او د ټپیانو لپاره یې د عاجلې روغتیا غوښتنه کړې ده. د بلخ ولایت د خلم ولسوالۍ او د افغانستان د شمال په یو شمېر برخو کې 6.3 ریشټر زلزله رامنځته شو. د کابل، بغلان، سمنګان، سرپول او کندوز ولایتونو خلکو هم احساس کړی ده. د طالبانو د روغتیا وزارت اعلان کړی چې زلزلې له امله د بلخ او سمنګان په ولایتونو کې د مړیو شمېر 10 کسانو ته رسیدلی دی. دینان سفارت ټینګار کړی چې ایران د افغان ولس تر څنګ ولاړ دی او له اړتیاو د ارزونې وروسته به لازمه مرسته ترسره کړي. د افغانستان په ننګرهار کې د کپاس فصل زیات شوی. نور تفصیلي زموږ د خبریال پر لګري دغه راپورټ کې واوري.
ننګرهار کې د تیر کال په پرتله د پنبې په حاصلاتو کې زیاتوالی راغلی دی. ځایي چارواکي لامل د نباتي مرضونو نشتون د کروندګرو له لورې ښه پالنه او مناسب اقلیم بولي. د ننګرهار کرنې، مالدارۍ او اوبو لګولو ریاست ویان اجمل سبحانی وایي سږ کال د ننګرهار ولایت په 22 ولسوالیو کې په 1022 هکتار ځمکه پنبه کرل شوې ده. نوموړی وایي که څه هم چې په ځینو سیمو کې لا هم د پنبې د حاصلاتو راټولول روان دي، خو د اټکل له مخې به سږ کال 3,060 میتریک ټن د پنبې حاصلات ترلاسه شي چې دا د تیر کال په پرتله پام وړ زیاتوالی ښیي. خو نوموړي د تیر کال د پنبې حاصلاتو د کچې په اړه څه نه دي ویلي.
په 22 ولسوالیو کې پر 1,022 هکتار ځمکه پنبه کرل شوې چې د اټکل له مخې به مونږ 3,060 میټریک ټن حاصل ترې ترلاسه کړو.
د کرنې، مالدارۍ او اوبو لګولو ریاست ویان د پنبې حاصلاتو زیاتوالي له امله د نباتي مرضونو نشتون، مناسبه هوا او د غراز د کروندګرو سمه پالنه بولي. بلخوا په جلال آباد کې د پنبې پلورونکي وایي د ژمي پر مهال د مالوچو د پلور بازار ښه وي، خو په اوړي کې بیا پیرودونکي کمیږي.
نو اوس خو دا د ودونو سیزن دی، لکه د ژمي په راسېدو سره دا ودونه ډېر زیات کېږي. نو
که له یوې خوا په ننګرهار ولایت کې د پنبې د حاصلاتو زیاتېدو خبر ورکول کېږي، بلخوا کروندګر وایي بازار کې په ټیټه بیه د ګازي مالوچو پلورل د وطني مالوچو بازار کم ننګه کړی دی. دوی له حکومت او هغه ادارو نه چې د کرنیزو تولیداتو په بازار موندنه کې کار کوي د بازار موندلو غوښتنه کوي. دوی وایي که د پنبې محصولات له هېواده د باندې بازارونو ته لار ومومي، نو نه یوازې دا چې د کښت او حاصل کچه به لوړه شي، بلکې کروندګرو ته به هم له دې لارې ګټه وټه ور ورسیږي. محمد آصف شینوار، تهران راډیو، جلال آباد.
خبرونو ته دوام ورکو. د پاکستان پوځ وایي چې مونږه امریکا ته اجازه نه ده ورکړي چې زموږ له خاورې پر افغانستان برید وکړي. د پاکستان د پوز ویان د اسلام آباد او واشنگټن ترمنځ د پټې همکارۍ په اړه د افغان سرپرست حکومت تورنه ردی او ټینګار کوي چې پاکستان له لارې په افغان خاورې د امریکا د بریدونو لپاره هیڅ اجازه نه ده ورکړل شوې. جنرال احمد شریف چودھری پاکستانی رسندیو لا شخصیتونو او نړیوالو رسندیو د استادو د ویډلې پښتون کې د پوس په مرکزی دفتر کې دی غونډې پترس کې ویل چې د طالبانو تورونه یوازې پراپګندې دي او مونږه هیڅ کله امریکایانو ته اجازه نه ورکړي چې د پاکستان له خوره پر افغانستان د ډرون بریدونه تر سره کړي. هغه زیاته کړه پاکستان له افغانستان سره یو واحد ایجنډا تعقیبوي چې د هیواد خوره باید هیڅ کله د ترهګرو عناصر له خوا د پاکستان پر وړاندې ونه کارول شي. د پاکستان د پوز وین ټینګار وکړ چې هیواد یې جدي هیله لري چې له افغانستان سره ټولې شخړې په سوله ییزه توګه حل کړي. له همدې امله د دوحې او استنبول په بهیرونو کې شامل شو او که دا هڅې ناکامې شي پاکستان ښه پوهیږي چې څنګه له افغانستان سره مخ خپلو ننګونو او چیلنجونو سره مقابله وکړي. په ترکیه کې د غزې په اړه و اسلامي او عربي هیوادونه غونډه کوي. د و عربي او اسلامي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران او استازي د غزې په اړه د بحث لپاره ترکیه په استنبول کې راټول شوي وو. د غزې په اړه د بهرنیو چارو وزیر حکان فیران په قربتوب یو غونډه په استنبول کې وشوه. په دې غونډه کې د انډونیشیا، پاکستان، سعودي عربستان او اردن بهرنیو چارو وزیران هم درنګه د متحده عربي اماراتو او قطر استازو ګډون کړی وو. له غونډې مخکې د ترکیې خارجه وزیر فیران د انډونیشیا د بهرنیو چارو وزیر سوګین او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر محمد اسحاق ډار، د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر فیصل بن فرحان آل سعود، اردن د بهرنیو چارو وزیر ایمن صفدی او د متحده عربی اماراتو او قطر له استازو سره یو یادګاری عکس واخیسته. ترکیې د بهرنیو چارو وزارت د سرچینو په وینا غونډه به په غزې کې د اوربند او بشري وضعیت په اړه د وروستیو بدلونونو په اړه بحث وکړي. حکان فیران په دې غونډه کې اعلان وکړ چې د اسرائیل رژیم د اوربند پای ته رسولو لپاره بهانې جوړې او ټینګار یې وکړ چې نړیواله ټولنه باید د دوی د پراونکو اقداماتو پر وړاندې کلک دریز غوره کړي. د پاکستان لومړی وزیر د افغانستان په شمال کې لا زلزلہ ځپلو سره خواخوږي څرګند کړی. پاکستان لومړی وزیر شهباز شریف د افغانستان په شمال کې لا زلزلہ ځپلو سره خواخوږي څرګند کړی. موړي په خپل ایکس پاڼه کې د افغانستان په شمال کې د زلزلې لامل پر وختي مرجوبلې خپګان څرګند کړی. شهباز شریف زیاته کړی چې پاکستان په دې سختو شیبو کې له افغان وروڼو او خویندو سره خواخوږي څرګندوي. دا په داسې حال کې چې د ریشتر په کچه 6.3 درجه زلزلې کابل په ګډون د افغانستان شمالي ولایتونه ولړزول. د طالبانو د روغتیا وزارت د شمیرنو له مخې په دې طبیعي پیښه کې 40 کسان مړه او 540 نور بیا ټپیان شوي دي. ریچرډ بینټ هم د افغانستان په شمال کې لا زلزلہ ځپلو سره خواخوږي څرګند کړی. دا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپورټ ورکوونکی ریچرډ بینټ په بلخ او سمنګان کې لا زلزلہ ځپلو سره خواخوږي څرګند کړی. دا بینټ په ایکس کې د افغانستان په شمال کې د ویجړونکو زلزلې لا ځپل شوو کسانو سره سملاسي بشري مرستو او غبرګون او ملاتړ وختنه هم کړی. دا نن د افغانستان په لسو ولایتونو کې د باران او تیزو بادونو اټکل شوی دی. د طالبانو د حکومت او پیژندنې ریاست وایي چې نن به بدخشان، تخار، نورستان، کونړ، ننګرهار، کندوز، بغلان، سمنګان، بامیان او پروان کې ورښتونه وي. د هوا پیژندنې ادارې په یادو ولایتونو کې د ورښتونو کچه لسو تر 15 ملي میټر څرګند کړی. دا په عین حال کې هوا پیژندنې ریاست په شمالي، جنوب، سویل ختیځ، لویدیځ او مرکزي ولایتونو کې د توندو بادونو خبر ورکړی چې چټکتیا یې په ساعت کې له 500 تر 95 کیلومتر خودل شوې ده. دا یاد ریاست په بیانیه کې زیاته شوې ده چې دا بادونه به له ځان سره خاورې او دوړې هم لري. خبر پانه کې عامو خلکو ته سپارښتنه شوې ده چې له اړتیا پرته دی له کورنو نه وځي، د سیندونو له غاړو دی لرې اوسي، د نیماکاره ودانیو او لویو اوسپنیزو لوهو شاوخوا دی له ناستې او درېدو ډډه وکړي. دا او د دې مهال خبرونه له پاملرنې مې وه دنیا مننه. دا تهران دی ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
سیاسی تبصرہ
ولی د ایران اسلامی جمهوریت د ایټمی سند د لاسترونو پر ساتنې ټینګار کوي. دا زموږ د سیاسی تبصرې عنوان دی. د ایران د اسلامی جمهوریت ولسمشر د ایټمی انرژي په سازمان کې پښتون سره در روغتیا درملنې او راډیو درملنو د جوړولو په ډګر کې د ځایي ایټمی ساینسپوهانو له وروستیو لاسترونو او نوښتونو نندارتون څخه لیدنه او د دې سازمان له مشرانو سره خبرې اترې وکړې. د ایران د اسلامی جمهوریت ولسمشر ښاغلی مسعود پزشکیان د یکشنبه په ورځ د ایټمی سند له مدیرانو سره په غونډه کې ویل چې د ایټمی ډګر یوازې یوه ناوړه او غیر انساني پایله ایټمی بم دی، خو د دې سند نورې څانګې ټولې د بشریت لپاره هوساینه او اسانتیاوې رامنځته کوي. د ایران ولسمشر زیاته کړه د ایټمی سند له پراختیا څخه د ایران هدف د وسلې تولید نه دی، بلکې د خپل هیواد د خلکو د اړتیاو برابرول او د هوساینې وده ده. په دې کتنه کې د ایران د ایټمی سازمان مشر محمد اسلامی هم له روسیې سره په ګډو ملګرتیاو کې د اتو ایټمی بټیو د جوړولو د تړون لاسلیک کېدو ته په اشاره سره جوته کړه. د روسیې او ایران ترمنځ د نوي قرارداد لمخې څلور ایټمی بټې په بوشهر او څلور نورې د ایران په مختلفو سیمو کې جوړیږي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر سید عباس عراقچی هم ویل چې له بډاینې لاست اخیستنه ناممکنه ده. د یورانیمو بډاینه د ایرانی ساینسپوهانو لاسته راوړنه ده. د دې بډاینې لپاره په ایران باندې دولس ورځنۍ جنگ وتپل شو او څه د باندې زر کسان شهیدان شول. هغه څه چې دوی په جنگ سره ترلاسه نه کړل په مذاکراتو کې هم نشي ترلاسه کوي. د ایران اسلامی جمهوریت تل د خپلو ایټمی لاسترونو پر خوندیتوب ټینګار کړی، ځکه چې دا سند د خپلو خلکو د بنیادی اړتیاو د پوره کولو د ملي هوساینې د ودې او د علمي او ټکنالوژیکي خپلواکۍ په لړکې بولي. د ایران د ایټمی سند یوه لویه برخه من جمله د روغتیا درملنې او راډیو درملو د تولید او د روغتیایي خدماتو او د خلکو د هوساینې په چوپړ کې ده. دغه ټکنالوژي د زیاتو ناروغیو په وختي تشخیص من جمله د سرطان په وختي تشخیص کې مهم رول لوبوي او د ایران د راډیو درملو د تولید په برخه کې هم د پام وړ پرمختګ کړی دی. د یورنمو بډاینه د ایران د پوهانو یو تر ټولو مهمه لاسترونه له امریکا سره د تړلو بهرنیو رسنیو په غرضي تبلیغاتو کې د ایران د ایټمی سند هدف د ایټمی بم جوړول بلل کیږي. په داسې حال کې چې ایران د دې ټکنالوژي پر سوله ایز استعمال باندې ټینګار کوي. په ایران کې ایټمی سند په اقتصادي او طبي ډګرونو کې پراخې کارونې لري چې د عامې روغتیا د لوړوي او د ملي ځان بسیانې او دوامداره ودې په برخه کې مهم رول لوبوي. ایران هڅه کوي د خپلو علمي او انساني لاسته راوړنو په نمایښت سره په غربي رسنیو کې دغه ناسم انځور اصلاح کړي. دا سند نه یوازې د علمي پرمختګ سمبول، بلکې د ایران د ملي هویت برخه بلل کیږي. د ایټمی سند تر ټولو مهم استعمال د ارزانه او دوامداره برېښنا تولید چې په تیلو باندې پیلتیا کوي. ایران توانیدلی چې د سند په ټولو برخو کې د یورانیمو له استخراج نیولې بیا تر بډاینې او د ایټمی سونګو د تولید تر برخې پورې هر څه د ځایي پوهې پر مټ تر سره کړي چې لګښتونه کم کړي او بهرنیانو باندې تاکیه کم کړي. د ایران د ایټمی سند پورې د اړوند محصولاتو صادرات هم د هیواد ته د پام وړ عاید بیا راوړي. راډیو درمل وړانګو پورې اړوند سامان آلات او ټیمی صنعت پورې اړوند ټکنالوژي د سیمه او نړۍ هیوادونو ته صادرېږي. د ایران اسلامي جمهوریت ټیمی صنعت د هیواد پراختیا، سلامتیا او هوساینې په لړ کې سرمایا او د دې هیواد ملي پرمختګ د خلکو د ژوندانه د کیفیت وړوي او په نړۍ کې د خپل مقام تثبیت بولي. دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ او تاسو زموږ یو ساده سرانه خبرونه راځنو د خبرونه دوام ته پام وکړئ.
هر کله
راشه.
پنامه ده هغه خدای می دا بیان دی چې یو نومې په نومونو کې سبحان دی. د تهران رادیو در کله راشه د پروګرام ډیر عزتمنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیک پیرزوینې ومني. عزیزانو هیله ده چې روغ رمټ او خوشاله بیاست. په نننن ار کله راشه پروګرام کې بیا حمزه فاطمی ل خپل محترم همکار
الیاس غرابی دي سره
ستاسو په خدمت کې حاضر شویو. لا تهران رادیو هر کله راشه اوری. لا تهران رادیو هر کله راشه پروگرام اوری. په دغه پروگرام کې خپل شعرونه، نظرونه، کرکتنی او مطلبونه شاملولای شي. په خپل لیک، په خپل غږ هر کله راشه ستاسو پروگرام، ستاسو غږ، ستاسو نظر، هر کله راشه.
ډیره مننه غلی فاطمی. زه هم ګرانو مینوال ته د زړه له کومې سلامونه وایم او دغه راز پر کله راشه پروګرام کې د شاملېدا لپاره د واټساپ د ګروپ لمبر ورته اعلانوم. نو ملګرو دغه شمیره دې ځان سره ولیک: 00 91 14 45 55 53. همداشان pashto@yahoo.com زموږ د ایمیل یعنی برېښنالیک ادرس دی او تاسو په دغه ادرس کې خپلې لیکنې او ژغیز پیغامونه زموږ سره شریکولای شئ. iranradio.ir/ps او parstoday.ir/ps زموږ ویب سایټونه دي چې تاسو پکې بیلابیل خبرونه، سیاسي تبصرې، مرکې او داشان ادبي، کلتوري او دینی مطالب لوستلای شئ، اوریدلای شئ او کتلای شئ. قدرمنو اوریدونکو، یو لنډه شاندمه کو او بیا راګرځو ستاسو خدمت.
ډیر عزتمن اوریدونکو، یو ځل بیا شراغ لاست وایو ستاسو حضور او تاسو ته په دغه نننۍ ارکله راشه پروګرام کې. عبیدی صاحب، که ستاسو خوښه وي نیغ په نیغه لاړ شو د قدرمنو اوریدونکو ښکلې لیکونو ته، شعرونو او نور مطالب ته. دغه ښکلي شعرونه زموږ ګران اوریدونکي محترم ښاغلي بیدار ستوري صاحب را لېږلی دی او لیکي چې وایي چې ته نه یې خداستا خواګه یادونه را سره دی، تنه خداستا خواګه یادونه را سره دی، د ژوند د هر پړاو دی تصویرونه را سره دی. وای چی اغیار به دی زما لڅنګ نه بیل نکړي پښتونه، د یو ژبي کلتور ویني هډونه را سره دی. جونګړه کې اوسېږي د محل پرواګیر نه یو، د مینې نه جوړ شوي محلونه را سره دي. وایي چې منزل په لور روان یو خو هدف مو معلوم نه دي، منزل په لور روان یو خو هدف مو معلوم نه دي، د ستړې ژوند په لاره مزلونه را سره دي. د امن پسې ګرځو د وحشت تورو تیارو کې، نیولې مو په لاس بل مشالونه را سره دي. آخر به دا د ظلم کاسه یو ځل نسکوریږي، آخر به دا د ظلم کاسه یو ځل نسکوریږي، د صبر چې بشماره دلیلونه را سره دي. بیدار یوازې نه دي، د پښتو عاشقان ډیر دي. بیدار یوازې نه دي، د پښتو عاشقان ډیر دي، چې ویاړ مو د شملو دي ډیر سرونه را سره دي.
د ژوند د هر پړاو تصویرونه را سره دي. ډیره مننه ګران ورور بصیر بیدار ستوري، ډیر ښکلي شعرونه دي را لېږلې وو او موږ هم ستاسو دغه شعرونه د هوا څپو ته ور وسپارل. هیله کوو اوریدونکي به هم ورڅخه خوند واخلي
انشاءالله.
ګوره غلی فاطمی، دغه ښکلي شعر زموږ ګران اوریدونکی سید جمیل حسین د ایران له مشهد اشعار څخه را لېږلې دی چې شاعر یې د اهل بیت علیه السلام مینوال مظفر عباس دی. وای خپل امام په هر محفل کې یادومه مبارک صدا شادی مو مبارک مبارک صدا شادی مو مبارک صدا د پاکو ذکر به همیش ورکه کومه مبارک صدا شادی مو مبارک. اول امام زموج علی دی هغه د رسول الله وسیدی دا سی رهبر دی چې ز فخر پکومه مبارک صدا شادی مو مبارک. مولا حسن از موج امام دی پس خاوت کی لوی مقام دی مولا پا منی دسترخان با وڑاوما مبارک سا دا شادی مو مبارک. دریم امام از موج حسین دی بی بی زهرا دا زورگی چین دی دا مرقد خوری پستور گول لگوما مبارک سا دا شادی مو مبارک. چلورم زین العابدین دی لقب سید ساجدین دی دا عبادت ذکر هر زای که کوما مبارک سه در شادی مو مبارک. پینزم باقیر ده زموج امام ده پا مدینی که لوی مقام ده علم دوستی به پزره پوری ساتمه مبارک سه در شادی مو مبارک. مولا صادق زموج امام ده پا دولا سومی ور تسلام ده زموج مولا فکر به دنیا ترسوامه مبارک سه در شادی مو مبارک. وام امام موسا کازم ده د صبر ذکر یې لازم دی دا څوارلس کاله به یې زندان کې یادومه مبارک سه دا شادی مو مبارک. اتم امام می رضا جان دی چې مشهور په ټول جهان دی هر منځ نه بعد زه سلام ورته کومه مبارک سه دا شادی مو مبارک. امام تقی د زموږ امام دی امام نقی زموږ امام دی د عسکري ذکر به هم ورسره کومه مبارک سه دا شادی مو مبارک. دا خوشحالی مو په نصیب شي د مهدی جان ظهور قریب سي زه مظفر به همیشه دعا کومه مبارک سه دا شادی مو مبارک.
واقعا چې د اهل بیت علیهم السلام په شان کې د مظفر عباس دا شعرونه ډیر په زړه پورې وو او موږ دعا کوو چې پاک خدای دې ټولو مسلمانانو ته د اهل بیت علیهم السلام په سیرت باندې د عمل کولو توفیق را په برخه کې آمین. د بل د ښکلي شعرونه چې د احمد شاه بابا دی زموږ ګران همکار زماني صاحب موږ ته را استولي او لیکلي دي چې یعنی د احمد شاه بابا شعرونه مشته ډالی کړي. وایي چې ستا د عشق لوینو ډک شول ځیګرونه ستا په لاره کې بایلي زلمي سرونه تا ته راشمه زړګۍ زما فارغ شي بې له تامې اندېښنې د زړه مارونه که هر څو مې د دنیا ملکونه ډېر شي زما بهیر نه شي دا ستا ښکلي باغونه. وایي د ډیلي تخت هیرومه چی را یاد کړم زما د ښکلي پښتونخوا د غرو سرونه د رقیب د ژوند متا به تار په تار کړم چې په تورو پښتانه کا گزارونه د فرید او د حمید دور به بیا شي چې زه وکاندم په هر لوري تاختونه که تمام دنیا یو خوا ته بل خوای زما خوختي ستا خالی تش دگرونه احمد شاه به دغستا قدر هیر نکا کونی سی د تمام جهان ملکونه.
واوا څومره ښکلی شعرونه چې احمد شاه با څو سوه کاله وړاندې دایې ویلي وو. ښاغلی فاطمی دغه د غنی خان بابا ښکلی شعرونه دي. فکر کوم یو دمه به
وکړو بیخي سمه ده.
خوږو اوریدونکو د هر کله راشه د خبرونی له دوام سره ساسو په خدمت کې یو رازو د لیکنو برخو ته دوام ورکو. دغه د غنی خان بابا ښکلی شعرونه زموږ ګران اوریدونکو تحصیل خان د افغانستان له آریوب سیمې څخه را لېږلي دي او لیکلي چې می باغ د ګلو نوی بهار څه کړم چې می سترګې د یار نوی خمار څه کړم چې د خولې نه د بلبل وتلی نوی که هزار ځله سي خوږ چهار به یې څه کړم که پرې نور د الله نوی اورېدلی د کعبې د شګو ډک منار به څه کړم مقبره د مړو ډکه ترېنه ښه ده د جاهلو بغیرت و شار
بچکم
چزما رنزور لالی پر نرغیشی ملا استا قصه د نور او نار
بچکم چزما رنزور لالی پر نرغیشی ملا استا قصه د نور او نار بچکم ډیر خل شیرن و چې غنی خان بابا لیکلی او کوم چې ځانته لیونی فلسفی ویل د غنی خان شعرونه خو عابدی صاحب ډیر ښکلی فلسفه او مطلب لري چې انسان ترې ډیر خوند او نصیحت اخیستلی شي. ان شاء الله خدای تعالی خپل رحمتونه د غنی خان بابا او نور وغه شاعرانو چې له دې دنیا څخه تللي ان شاء الله پر قبرونه او پر روحونه یې رحمت وویروي. دغه بل عابدی صاحب ښکلي شعرونه چې د رحمان بابا دی زموږ ګران اوریدونکي افتخار علي صاحب د پاکستان د کورمیز ضلع لپاره چنار څخه موږ ته رالېږلې چې وایي چې ازغی لري ګلونو کې څه چل شته چې ازغی لري ګلونو کې څه چل شته د جانان خوږو دردونو کې څه چل شته چې درنې درنې شملې ورته ټیټیږي د شلې دلی ګریوانونو کې څه چل شته هر مینې جوختوي خپلې سینې ته د رباب په دې تارونو کې څه چل شته همیشه مې چې په زړه باندې درېږي ستا د زنه په خالونو کې څه چل دی طبیبان دې د علاج شو لا علاجه ای رحمانه ستا زخمونو کې څه چل دی.
ډیره مننه ګران وروره افتخار علي صاحب چې دغه ښکلي شعرونه یې له موږ سره شریک کړی وو. موږ د ستا د نورو شعرونو او ښو ښو لیکنو په تمه یو. ګوره اغلې فاطمې شعرونه او لیکنې خو نورې هم سته،
بله،
خو وخت نه لرو، نو که دې خوښه وي لاړ به سو د ګرانو اورېدونکو غږیزو پیغامونو
په بېخي سمه ده. خو دلته یوه دمه کوو، بیا راځو د قدرمنو اورېدونکو غږیزو پیغامونو.
ای قومي بهاج رفته کجایی، ای قومي بهاج رفته کجایی، معشوقم اینجاست معشوقم اینجاست بیایید بیایید. معشوق تو هم سایه‌ی دیوار با دیوار، معشوق تو هم سایه‌ی دیوار با دیوار، در بادی سرگشت شما در چی هوایی، در بادی سرگشت شما در چی هوایی، ای قومی به حج رفته کجایید کجایید، معشوقم اینجاست بیایید بیایید.
دیروز اتمنو اوریدونکو یو ځل بیا شرغ لاست او د تاسو ورستی د دغه ارکلراش پروګرام برخه اوري. عابدی صاحب لکه څنګه چې مو وعده وکړه اوس د غږیزو پیغامونو خواته زو، او دا لومړی غږیز پیغام زموږ ګران ورور محترم حیدر عباس د پاکستان له هنګو سیمې څخه رالېږلې، او موږ هم اورو چې موږ ته او قدرمنو اورېدونکو ته څه پیغام لري.
د ایمان او د یقین خبرې وکم، لاړ شم تورو ته د سپین خبرې وکم، په ما هر ورځ الزام د کوپر لګي زکار سومره د دین خبرې وکم، په ما هر ورځ الزام د کوپر لګي زکه هر سومره د دین خبرې وکم، ټول شپه رنگین رنگین خوبونه وینم، ټول ورځ د یو نیازبین خبرې وکم، ته زمانه رو بریتون لا تا ورکا زبستا په لونګین خبرې وکم، په سینه لاس ګدم او په زړه ودرېګم، په میخانه کې په مانزه ودرېګم، زما په خپل خدای خپوخ یقین دی زه د دنیا خلکو ته نه ودرېګم، زما په خپل خدای خپوخ یقین دی زه د دنیا خلکو ته نه ودرېږم د چا په حکم زندگی تیروم د چا هم ساتل کوبه ودرېږم که څوک د امن په نوم مونږ کوینو امامتای ته به زه ودرېږم حق ته په کریکه باندې حق وایم ظلم ته هم لکه د غره ودرېږم کاڼی دې رښتیا وړکړه پورې دې رانجن کړه کاڼی دې رښتیا وړکړه پورې دې رانجن کړه وینې دې د زړه ورکړي وږي دې ماړه نکړه وینې دې د زړه ورکړي وږي دې ماړه نکړه چغې دې بلا وکړي ویختې دا وده نکړه مړ شوې باچا خانه خو یو دې پښتانه نکړه چغې دې بلا وکړي ویختې دا وده نکړه مړ شوې باچا خانه خو یو دې پښتانه نکړه اوخ کې بد نصیبه وي خپل ستا باڼه نکړه څومره باران وشو خو کاڼي وراسته نکړه یو د نظر او بل د زړه تاوان دی یو د نظر او بل د زړه تاوان دی ځینې مخونو ته کاته تاوان دی په توره زنه تور خال چوټ بې مانې په توره زنه تور خال چوټ بې مانې پړندو سترګو کې رانجه تاوان دی دا دی چې خان دی دا زما ګټه ده دا زه چې جاړم دا د ده تاوان دی دا دی چې خان دی دا زما ګټه ده دا زه چې جاړم دا د ده تاوان دی جانانه هسې تنگ نظر یې نو ګنې په مینه کې دسه تاوان دی جانانه هسې تنگ نظر یې نو ګنې په مینه کې دسه تاوان دی هغې سړي له خدای ډوډۍ هم ورکړه زما په خیال چې بچا اوبه تاوان دی دی خنجر خنجر باڼو سره بسکې دی خنجر خنجر باڼو سره بسکې د دی تورو او نیزو سره بسکې د تیرې غلطه به شپه سړی شوګیر کړي د رڼا ورځې د غلو سره بسکې د تیارې غلطه به شپه سړی شوګیر کړي د رڼا ورځې د غلو سره بسکې چې سړی وي په خبره باندې پوه شي خو چې سپی وي نو د سپو سره بسکې د پردو ژبو بېګرانې در سره دي یه پښتونه د پښتو سره بسکې د پردو ژبو بېګرانې در سره دي یه پښتونه د پښتو سره بسکې د بونیر د غنمرنګو سره کېږي د بونیر د غنمرنګو سره کېږي د بونیر د لیوانو سره بسکې
ډیره زیاته مننه حیدر عباس صاحب چې دغه ښکلي پیغام دي زموږ له قدرمنو اورېدونکو سره شریک کړی و ګورئ یو بل غږیز پیغام هم سته دا پیغام زموږ قدرمن اورېدونکی اشرف خان د افغانستان د لوګر ولایت څخه راستولی دی راځئ چې په ګډه ورته غوږ شو
اغا حسن اغا حسین ابن علی چرته دی د یزیدیانو قافلې دی چاته وجاړم زما پزړه ایر گیلې دی چاته وجاړم د ژوندون ستړې مرحلې دی چاته وجاړم او امن او امان په ملک نشتا معاشره ګنده ده امن او امان په ملک نشتا معاشره ګنده ده ټول غلطی معاملې دی نو چاته وجاړم امن و امان پا ملکی نشت معاشره گنده دا طول غلط ما میلی دی چا تا و جاڑا ما یو مثلا ندا ملگرو چی حل کم دا یو مثلا ندا ملگرو چی حل کم دا ما تا بیشمار مسلی دی چا تا و جاڑا ما هر زی مظلوم دا چا ظالم دا لاسا سر تکوی هر زی مظلوم د چا ظالم د لاس سر تکوي د ظلم جبر سلسلی دی چاته وجاړم او هغه حسن هغه حسین ابن علی چرته دی هغه حسن هغه حسین ابن علی چرته دی د یزیدیانو قافلې دی چاته وجاړم او زه صاحب زر چې موجوده ده ورته خیال وکم نو ځکه مې ماتې اوسلې دي چاته وجاړم
ډیر ډیر مننه محترم اشرف خان صاحب دغه ستاسو دغه ښکلي غږیز پیغام څخه نو موږ بالا وخت نه لرو او که ستاسو خوښه وي دلته به د قدرمنو اوریدونکو له حضور څخه مرخص شو او نور مطالب چې پاتې دي انشاءالله تعالی که ژوند باقی وو په بل پروګرام کې قدرمنو اوریدونکو ته به وړاندې کړو
بالکل می خوښه ده قدرمنو اوریدونکو تاسو په مطالعه او لوی خدای سپارم
خدای مو مل شه
روت سپانو تا کتنه.
ډیر عزتمنو اوریدونکو د خبرونې په دې شیبو کې زه فاطمی له خپل محترم همکار
علي اصغر عابدي سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی و چې ورځپانو ته د کتنې له پروګرام څخه یوه تازه برخه تاسو ته وړاندې کړو. له معمول سره سم اول به د تهران بیا به د افغانستان ورځپانو ته یوه کتنه کوو. هیله ده چې تر پایه راسره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
زه هم په خپل وار سره ورسپان ته د کتنې د خبرونې قدرمن اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. د ایران چاپ د ورسپانو په سر کې د جوان او ورسپانه راخلو. دغه ورسپانه په یو مطلب کې د اسرائیل د رژیم د لومړي وزیر نتنیاهو خبرو ته د یمن د انصار الله غورځنګ غبرګون ته انعکاس ورکړی دی. د سیونیستي رژیم لومړي وزیر په دې وروستیو کې د یمن په ګواښلو سره اعلان وکړ یمنیانو کله ناکله په اسرائیلو باندې توغندوي برید کوي چې موږ یې شنډو. دا موضوع که څه هم په ظاهر کې ساده ښکاري خو خطرناکه ګواښ دی. د سیونیس رژیم جنایتکار وزیر د خپلې د آګانو په دوام کې ویلي وه چې حوثیان د بالستیکي توغندیو او نورو وسلو جوړولو وړتیا لري او د اسرائیلو د له منځه وړلو په ضرورت باندې ټینګار کوي، خو موږ د دې ګواښ د له منځه وړلو لپاره هر ممکن اقدام ترسره کوو. جوان لیکي چې د یمن د انصار الله غورځنګ د سیاسي دفتر غړی وویل موږ اسرائیل رژیم او د نتنیاهو د ګواښونو په غبرګون کې د عملي او سخت ځواب ورکولو لپاره چمتو یو. ورسپانه زیاتوي چې د یمن د انصار الله غورځنګ د سیاسي دفتر غړی محمد الفرح د نتنیاهو په ځواب کې ویلي دي چې موږ عملي ځواب ته تیار یو او هر ډول غلیمانه اقدام به ورته سخت سیاسي، اقتصادي او ستراتیژیکي پایلې ولري. هغه ویلي دي چې موږ د سیونیستي رژیم له موخو څخه خبر یو، دا رژیم غواړي ټوله سیمه ځانته تسلیمه کړي.
د تهران غږ، د حقیقت غږ، د عدالت غږ. عزیزانو تاسو ورځپانو ته د کتنې پروګرام اورئ. نوی خبرونه، نوی تحلیلونه، نوی تبصرې او نوی راپورونه په دغه پروګرام کې اوریدلی شئ. د تهران غږ، د عدالت غږ، د حقیقت غږ. تاسو هر ورځ مطبوعاتو ته په کتنې کې زمون ډول ډول تحلیلونه، تبصرې او راپورونه اوریدلی شئ.
عزیزانو را به شو د تهران چاپ کیهان ورځپانې ته. د غورسپانه بیا په عراق باندې د اسرائیل رژیم د احتمالي برید خبر ورکوي او لیکي چې سمود کېږي چې صهیونیستي رسنۍ داسې تبلیغات کوي چې د کارپوهانو په وینا په عراق باندې د برید لپاره زمینه برابروي. کیهان زیاتوي چې د عراق د نجبا غورځنګ د صهیونیستي رسنیو دا ادعا چې ګواکي په لبنان کې حزب الله غورځنګ ته وسلې له عراق څخه استول کیږي په عراق کې د مقاومتي ډلو پر خلاف د یرغل لپاره زمینه سازي کوي. ورځپانه په دوام کې لیکي چې داسې ښکاري د صهیونیست اپارتاید رژیم لومړی وزیر نتانیاهو په واک کې د پاتې کېدو لپاره خپل یوازنۍ حل لاره د جنگ په دوام کې ویني. په دې خاطر دی چې جنگ او جګړه تل په صهیونیستانو کې پلویان لري. کیهان زیاتوي چې اکثر رسنیو د عراق پر خلاف پروپاګند کوي. په تیره بیا جروزالم پوسټ، والا او معاریو د غوسې هونستي رسنیو ادعا کړې ده چې په عراق کې د شیعي جهادي ډلو له لوري یوه لویه خطره د اسرائیل لپاره پېښېدونکې ده. د غورسپانه په یو بل مطلب کې بیا لیکي چې د امریکا جنگ غواړي ولسمشر په وینزویلا باندې له بریدونو وروسته اوس بیا په نایجیریا کې د جنگ او یرغل په لټه کې دی. کیهان لیکي چې د امریکا جنگ غواړي ولسمشر جنگ او جګړې څخه لاس ناخلي او هر ورځ په یوې چټي پلمې سره د نړۍ یو نوي هیواد په پوځي برید سره ګواښي. دلته که ستاسو خوښه وي یوه لنډه دمه کمو کوو او بیا به راګرځو ستاسو حضور.
د بېلابېلو سیاسي، اسلامي، ټولنیزو
اقتصادي او تفریح خبرونو لپاره یوازې تهران رادیو اوري. تهران رادیو د ټولنې رښتینی هنداره.
قدرمن اوریدونکو، رسمان ته د کتنی د خبرونی له دوام سره ساسو په خدمت کې و راباسو. د تهران چاپ جامع جمهور رسمان ته د غورسپانی په مطلب کې لیکي چې د عربو متحده امارات په دغه هیواد کې په فلسطینیانو باندې سخت نظارت کوي او هغوی د اسرائیل رژیم په خلاف د نیوکې حق نه لري او په وړو وړو مسایلو باندې هغوی له امارات څخه باسي. جامع جم لیکي اماراتي چارواکي له دوبۍ څخه هغه فلسطینیان او د نورو هیوادونو وګړي ایستلي دي چې د غزې له مظلومو خلکو سره د وزیرتوب اظهار کړی دی. ورسپانه زیاتوي چې یو فلسطینی انجینر چې 20 کاله نه په امارات کې د مخابراتو په برخه کې کار کاوه، د خپل کار په ځای کې د پیپسي د نه څښلو په خاطر له خپلې دندې ګوښه او له ابوظبي څخه ایستل سوی دی، ځکه چې اماراتي چارواکي د اسرائیل رژیم د محصولاتو له بایکاټولو سره سخت مخالفه دي.
قدرمن اوریدونکو، که ستاسو خوښه وي اوس به ورشو افغانستان وخواته. د افغانستان د ورسپانو په سر کې د مسیر ورسپانه را اخلو. د غورسپانه په افغانستان کې د تیر شپې د زلزلې په باب یو خبر خپور کړی دی. عبیدی صاحب، تاسو هم پوهیږئ چې تیر شپه بیا ځلې په افغانستان کې زلزله شوې ده او زموږ ځینو وطنوالو ته یې مالي او ځاني تاوانونه اړولي دي. مسیر په دې اړه لیکي چې د سمنګان ولایت ځایي چارواکو ویلي د تیر شپې زلزلې په پایله کې چې د سمنګان ولایت په بیلابیلو سیمو کې رامنځته شوې، لږ تر لږه 8 تنه مړه شوي او نږدې 209 ټپیان شوي دي. ورسپانه زیاتوي چې د ترلاسه شویو معلوماتو له مخې یا د زلزله تیره شپه شاوخوا 1 بجه شوې ده چې د سمنګان د امیر روغتیا رئیس قاری لطف الله حبیبی ویلی چې د زلزلې له امله په مرکز ایبک یو تن مړ شوی او له 100 تنو زیات کسان ټپیان شوي دي. په خولم ولسوالۍ کې بیا 6 تنه مړه شوي او له 70 زیات ټپیان دي، او په حضرت سلطان ولسوالۍ کې هم 1 تن وژل شوی او 15 نور ټپیان شوي دي.
راباسو د افغانستان 8 صبح ورسپانته د غورسپانه بیا د افغانستان او پاکستان ترمنځ ورستی نشتو او د هغه اقتصادي پایلو ته کتنه کړې ده او په دې اړه یو مطلب خبر کړی دی. 8 صبح په دغه مطلب کې لیکي ځینی اقتصادي کارپوهان وایي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګریزو لارو د تړل کېدو له کبله د دواړو هیوادونو پر ګډو اقتصادي پروژو سیوری غوړېدلی او سوداګرو ته پام او وړ زیانونه اړولي دي. کارپوهانو په سملاسي توګه د لارو پر خلاصېدو د ټینګار ترڅنګ زیاته کړې چې د سیاست له کبله سوداګري باید قرباني نسی. ورسپانه زیاتوي د هغوی په باور د اوسني وضعیت دوام نه یوازې د افغانستان او پاکستان ترمنځ اقتصادي اړیکې کمزوري کوي، بلکې سیمه ییز هیوادونه به هم د دغو دوو هیوادونو ترانزیتي لارې نامناسبې وګڼي او نورو غوراویو ته به مخه کړي. داسې یو څه چې ښایي افغانستان د سیمې اقتصادي څلور لارې د بدلېدو له فرصت څخه محروم او پاکستان به د منځنی آسیا هیوادونو سره له سوداګریزو ګټو بې برخې کړي. 8 صبح لیکي د اقتصادي چارواکو دا کارپو زیاتوي پاکستان نه یوازې خپل توکي افغانستان ته صادروي، بلکې د افغانستان له لارې د منځنی آسیا او اوراسیا هیوادونو ته هم صادرات لري او اوس د افغانستان له لارې د خپلو توکو له لېږده بې برخې دی. دا د دې لامل کیږي چې په دواړو هیوادونو کې سوداګر، تولید کوونکي، چلوونکي او آن مصرف کوونکي زیان وویني، ځکه د دواړو هیوادونو وګړي د یو بل تولیداتو پر لګولو عادت شوي دي.
ډیر عزتمنو اوریدونکو، ورسپانو ته د کتنې د دغه نننۍ پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو موږ هم حاضر دم ستاسو له حضوره اجازه اخلو.
خدای مو مل او ملګری سه.
Թեհրանն է խոսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամն եք լսում։